ما تقریبا که رښتیا مې هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري، خو د ما یو څو آثار و چې په دلی کې په ډېر ښه قیمت خرڅو، دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد شادي شمشیر مسجد دا مې کار کړی و، او یو دوه تابلوګان مې چې تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډېر ښه قیمت و، څنګه هم یوې تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب ته کوبیزم و چې کار مې کړی و هغه کاپي نه و، ما خپله کار کړی، هغه ډېر ښه قیمت یو ژورنالیست جاپانی واخیسته. او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و، هالندیانو ګالري کې ما نمایشګاه دلوت، د ما درې اثر هلته خرڅ و، یو پورټریټ و اولټمن افغان اولټمن په نوم یادېده چې یو سپینګری مې کار کړی و، او یو جام منار دی هغه و هرات و، ساغا سر میں یار واقع دیر سے کار کڑی ہوا اور دماغ آگا سر پر دیر سے قیمت ہونا خرچ
اس پکابل کے سو کسا نقاشان دی سے کار کی
تو مجموع کے پاکادمیک شکل لاو، البته مسلکی نقاشان کام لرو پا مجموع کے دو لس ننیول پنزلس کسانا شمیر ترازینو نو، او دسی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو، ساغوی په شوقی توګه کار کوي او مثلا باز استادانو سره کار کړی، او دسی مسلکی یعنی کام لرو، او په مجموع کې هغه څه فکر وکړو ډیر نقاشان دي.
تو خیر صاحب، معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي، په کابل کې کوم مکتبونه دي؟
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي.
د امپرسیونیزم په دې خصوصیات
ولې ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو. په ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو، څه یعنی حقیقت، یعنی یو تابلو څه کارو، حتی
کټ مټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټ مټ هی، او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کیږي لکه میناتور شکل، یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو، درخت کارو، په مغ شکل
باندې
او ظرافتو سره امپرسیونیزم مکتب داده سه. پخوا مثلا تاست وای ما چه وقت ایجاد امپرسیونیزم مکتب سپاگه که مثلا منگاگ ده، داوینچی ده، پل سیزان ده، نور ده سه آقا ده گوگن ده، پل گوگن ده، دغه هنرمندانو چه مکتب ده امپرسیونیزم ایجاد که څه هغه وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی دا کنوسونه باید تورول، مثلا بیا به داسې یو رنګ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده، بیا پس لغه څه دوی پوس و، مثلا داسې پوس څه نه، باید موږ داسې یو شکل ورکړو، مثلا خلک پوسی چې دغه شی دغه شی ده، مثلا که ونه ده، که درخته ده، که ډبره ده، که انسان ده، بیا دوی شکل ورکړي دغه کنوس ته، څه رنګونه په ډېر آزاد توګه کارېدل، یعنی پاگه که مثلا دست شکل دیر سید نو رنگونه دیر آزاد
و قیدونه دیر
قیدونه بلکل قیدونه مات سل پاگه که پاگه وقتی بیا رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت، لیکن فعلا اگه مسائل هم نسته، اگه قیدات دی رنگونه هم نسته.
تو خیصه پا دنیا که در نقاشی مختلف مکتبون سرگرهی پا افغانستان که تقریبا پا غزاله شکل سرپات دی او دنیا دیر بدل سویده، څه فکر کوي د افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ سي؟ څه باید وکړي؟
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډېر تحصیل لاندې راځي، د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي، نو کوشش وکړي چې ځان د دغې قیدات ځان خلاص کړي. ما یو داسې یو مشوره ده، باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي، کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي، قیدات نشته مثلا په هر شکل کارولی سي، ځان ته دې مثلا له کوڅنه دې ځان تبدیل کړي، مثلا راسي او بل هغه ته لارې ته، مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زه هم کارو، غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده، مثلا دغه قیدات نه ځان خلاص کړي، او کوشش وکړي چې تحصیل لاندې رانسي دي یا مکتب تحصیل لاندې، اوس خو مکتبونه آزاد دي، هر څوک
تاسو هند کې هم ډېر وخت تېر کړئ.
بله،
هلته به موږ لیدلي چې د هند نقاشان چې دي ډېر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي، حتی د رنګونو قیدونه نه مني، د مکتبونو قیدونه نه مني، څه چې په خیال کې، څه چې په تصور کې، څه چې په ذهن کې، ډېر آزاد یې کاروي. زموږ وال اوس هم په همغه ډېرو وړو وړو باریکیو پسې ګرځي، په دې باندې حساب کوي، حال دا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې ړنګې شوې دي، او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زموږ نقاشان دې ډیره توجه نه کوي. ستاسو تجربه څه ده په هند کې؟ مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي، هلته څنګه وځه؟
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ده. هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي، فقط خبر اوس احساس کړي. اوس تاسو ویل هندوستان کې هغه هنرمندان څه کار کوي، هغه واقعا قیدات نه مني، په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې، څه په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي، دغه احساس یې ده وایي، دغه دما احساس ده، دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته.
زموږ وخت سیدي دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي.
خو دا داسې ما پخوا تاسو ته ویلی چې زموږ جامعې ته او خلکو ته ارتباط لري. بدبختانه زموږ جامعه تقریبا که درته وایم ته اوس هم 80% خلک تعلیم لري دي، او پرېږده نور دا هنري کارونو ته، فرهنګي کارونو ته، له دې نه خو بیچارهګان بیخي لرې دي، محروم دي. او دا نظر په محیط شرایط باندې ده. اوس د هندوستان د خلک یا بل شرط یا بل محیط کې ژوند کوي، مثلا وطن کې سوله ده، وطن آرام ده، او جامعه یو داسې یو دیموکراسي لري چې یعنی د خلکو خپله شخصي شخصیات چې دي، شخصي هغه دي ډېر حفظ ده، څوک چا سره کار نه لري. اوس موږ خو داسې یو جامعه کې هغه لرو چې زموږ جامعه خو ډېر بدبخته جامعه ده. موږ خو ډېر حتی فکر وکړو تاسې دولت دې شي ته توجه نه کوي، زموږ دولت لرو. زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډېر چې تاسو ته وایم. ما په پاکستان کې نمایشګاه درلود کوئټه کې، ما جنرال قونسل د کوئټې د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کړ، هغه خصوصي میلمه و د ما د نمایشګاه، او چې زموږ یو ډیپلومات ده په نمایشګاه کې راغی، ما ته وویلې چې تا ډېر ښه شیان کار کړی دي. نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلومات په دې سویه چې د نقاشي له هنره دونه بیرته پاتې ده، چې یو اثر د هنري چې ما یو مشپې کار کړی هغه ته وایي څه ښه شیان دې کار کړي.
په دې هیله چې نقاشان مو د نقاشانو اثار مو یوه ورځ د دنیا د نقاشانو له اثار سره د سیالۍ وړ سي. ډېره مننه چې رالی او زموږ بلنه مو ومنه.
تشکر نیازي صاحب.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
افغان کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاوخوا اتیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې ژوي دي. نوموړی وایي زه په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولس کې عام وي. دی نن خپله یوه نسبتا اوږده سمبولیکه کیسه راته لولي.
د کوترې غوټي. په ټولو مرغانو د بڼکو ختلو ناروغي ګډه شوې وه. مرغان ویرې اخیستي وو. مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پروازه ولویږي بیا خو نو مرګ ورته ښه دی. وارخطا وارخطا طبیب ته ورغلل. طبیب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ پیدا کړي، په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټي وخوري او تاسو یې اوبه وڅښئ نور به بیا دا مرض ونه ویني. مرغان یوه بله خوا والوتل، د شنو اوبو ډنډ یې پیدا کړ، بیا د طبیب پر ځای سره راټول شول. اوس نو پاتې شوه سپینه کوتره او د اوبو غوټې. باخي وویل د سپین غره په لمن کې یوه سپینه کوتره اوسي، څو ځله مې تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناه شي. د باخي له دې خبرې سره مرغان ډېر خوشحاله شول. باخه والوته، د سپین غره په نښترو یې کوڅرې خپرې کړې، د کوترې سترګې پرې ولګېدې. ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخي کوترې په ځان راټولې کړې، له پاسه د کوترې په خوا راخوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل که ثواب غواړې دغه یې ځای دی، د مرغانو بڼکې په ختو دي، که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه. په ټیټ آواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چینو ډنډ ته که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخر اوال بوته د مرغانو خوا ته را نږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل دا ځل نو زما وار دی، خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې، هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ، راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې، له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده، له پاسه یې ځان پرې راخطا کړ، لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه، ژر ننوته. باز راغی، د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل، ټول مرغان له بڼکو خلاص شول، ته له غاره نه راوځي، هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی د غار خولې ته، غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول، پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته شو، په کمره کېنوست. نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید، ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل، یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل، لوی مرغان دي په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزورۍ خوند نه ورکوه، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل. بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ، ورپسې لوی مرغان یو بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګرې کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ، که داسې نه ده. توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس درسره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. د خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکارې فریبا ظاهر د پیژان یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړي یو مزار وي چې تنه یې، ژوند د مړي یو مزار وي چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې، د دردو غشي را درومي پر سړګینی، د زخمونو لاله زار وي چې تنه یې، روح می ساتي د اور پکو لبریدونو، خودکشي وي انتحار وي چې تنه یې، کور ته نه درومي او څاري ټولې لارې، لمر هم ستا په انتظار وي چې تنه یې نمسجد نوی خانه ته یې زړه کیږي نمسجد نمی خانه ته یې زړه کیږي پیژان ټول ورځ اوسګار وي چې تنه یې شوان د مړی یو مزار وي چې تنه یې د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې
د بیان ازادي خندونه اول لري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی تحقیقي اثر دی چې په دې ورستو کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره بشناوي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه او حل لارې اول خدا چې تاسو د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم ولې مدمر ارزښت ورکه چې د کتاب په بڼه چاپ کړي.
شفق صاحب مننه کوم چې زموږ وختم سټوډیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته په کتو او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي په دغو خندونو کې څوک څوک لاس لري کوم اړخونه ډیر ګرام دي که دولت د چارواکي دي مخالفین دي او ان پخپله ژورنالستان دي دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم ولولي د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي دغه ټول اصول ته په پام سره دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زړه ټول کوم او بل اخره یو کتاب جوړ شي چې زما په سیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي
او د ځینو هغه فارغ محصلان غوندې یعنی مونوګراف بابي زونه غني یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي څوک په بل شي لیکي نو تاسو اول نه فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. ښه ستانکزی صاحب دغه بیان ازادي هم کا فکر وکړو یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې بیا خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخت د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقاماتو، سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني او بیا د محمد نادر خان او بیا ظاهر شاه او وروسته بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې او همدارس د داود خان پریسه جمهوریت کې او له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل ده له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان ازادي لپاره د رسنیو لپاره د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي سراج الاخبار هغه اخبار چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو بل اخرې هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولای دي لمړنۍ رادیو دزګه هم په دغه وخت کې فعال شو له غیر اورسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر دوه پنځم کال پورې دوام وکړل هغه واکمنی و چې په خط کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول ډیر ته پام ونه شو بیلابیل صدر زمانو چلندونه ورسره فرق کوو د خپل د شاه د کورنۍ صدر زمانو یو ډول چلند ورسره کوي چې تقریبا پام نه ورته ساته بیا ورپسې چې لاغي نه ورسته تکړه صدر زمان راغله لکه موسی شفیق او ځین نور دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي کڅه هم چې رسنۍ موجوده وي هغه رسنۍ موجوده وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوي د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي کلی دل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې به دوی مجلې او رسپانې چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توزیع کیدلې ډیر خلک په همدغه شعارونو او غږونو پروتکول باندې ډیر خلک سرکوب شول ډیر خلک مړ شول ډیر بنديان شول ورپسې د مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته هم پام نه شوې خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و ورپسې د مولا محمد عمر اخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه ورلوده چې یوازې د دولت لپاره کار کوي یو رادیو د شریعت غږ رادیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراد کیدله ورپسې د خغلی کرزی دوره و د امان الله خان په څیر د خغلی کرزی دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بللې ده که څه هم چې د ازادي په وار وار ټکنې شوې ده ژورنالیستان سرکوب شوې دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات او د خغلی کرزی د دورې یو لاسترړونه ده
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلهند دي خندونو پاړه موایي
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي قانوني خندونه دي تخنیکی خندونه دي سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته قانوني محدودیتونو امتیازونو ته دغه پام شوی دی په دغه کتاب کې خو دغه ورستۍ فصل دي خندونو پاړه چې د خغلی کرزی په دورې باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه میا دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم څارنه نشټوالی دا هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړي دي په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینې ماده دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي پاړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لدی پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخه ونیول شي د قانون له حکم سره سم معلومات وغوړي ویل کېږي او بیان کړي ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي د هر څه چې زړه شوی دی ویل دي دولت دې پکې خنځلې کړي دي سپکې سپوري خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول او پر مسی تخنیکی خندونه دي البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي نه انډول توپ دی پروپاګاندا دا نه مسلکی توپ دی په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبرپوېږي چې دا خبريالم طرف دی واقع دي ملمای هم په طرف دی واقع دي
په برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولی سرګندونی کوي حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري دی
یا حتی د ځان یو څارنوال غوندي ګڼي دغه سی پښتني
bale ځان ته اصول لري مرکه دغه ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرو ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلستای بل خبره دی پروپاګاندا دا یو مسله پرسنۍ کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي دومره خبرې چې بل اخر یو ډیر غټه موضوع ته نه جوړي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه دغه سنورم دي نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا دا او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له خو خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي
یعنی لکه تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنې نه نخبریدونکو خبر ترمنځ خو باید فرق
ولې سي دا باید فرق لري یو خندم نامسلکی توب ک څوک مسلکی نه وي په رسنۍ کې نو په خط کې ډېر ډېر ستونزې را منځته کولای
شي کله چې وجه به امداوی چې رسنۍ ډېر شوي او تقاضا یې هغه وخت کې ډېر واخو ژورنالیستان مسلکی کم وو نو ار چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وی رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغوي ژورنالیستان کړي کنه نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی خو که اوسنۍ حالت تو کتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي له دولسمه فارغ شوی دی راځي په یو پروګرام کې د چلونکي په صفت باندې کار کوي
دا به لدی چې کوم روزنیز ټریننګونه مو واخلي بله
بله
نو ستانګزی صاحب روسته پښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره م یاد کړی شي بیان ازادې نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه د کارول شوی او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وین په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسیزو یا د یو شال خوا ښه چلند کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي دغه خبرې ټول شته دی او دې ته په کدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دی څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوی دي او ترڅنګ محدودیتونه هم وضع شوی دي د اسلام د سپیشلی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوی دي چې په هغه کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غک پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بلل دي دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د اجازه ورکړل چې دغه په وړاندې غک پورته کی خبري وکړي دا ډیر سره غلي دي مثلا ویل دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون او حق او نه حق سره مګړوي په داسال کې خو بالکل حق مپټوي چې خپو هيږي نو دغه اصول ته په پام یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي چې سم مطالعه تریوکو دغه اصول باندې ولاړ وسو او ترڅنګ هغه وزي قوانين هم چې تر ډیره له قران پاک نه دا پېستنه د خپل شوې دي نو دا اصول کوم ټول ومنو کومه حق او نه حق سره ګډ نکړو چیرته مثلا کوم خان سره مخ شو کومه خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې خبره وشم خو مشکل هليږي
بالکل خو په دغه حالاتو کې کغواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي د ژورنالیستان په کار چې لاغنه ملاتړ وشي نه کیږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبره وکړي لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار د مثالونه کتل شوې دي چې چا د یو جهادي مشر او یو بل مشر پر وړاندې کوم ریپورت خپور کړي هغه تر مرګ پورې وهل ډبولې ده هغه څه دي چې دا ستونزې را منځته کړي البته د ژورنالیست امنیت نه دی خوندي
ډیره مننه
کوره ده
کدی سم